چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې مو د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو خبرو او د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اختلافاتو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې خبرې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهور غوښتونکو غړي وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي قواوو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د نورستان پر کامدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالفه وسلوالو برید پر شا تمبول سوی او د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه معظمه کې د حرم شریف پر جمعه د یوه ساختماني کرین د سقوط په پایله کې لږ تر لږ 109 کسان وژل سوي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو جمهور غوښتونکو غړي چې له ټکساس ایالت څخه د 10 سپتمبر د 12 پیښې د 14 کلیز پر مهال یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی له افغانستان نه وځي. مک تورن بیری ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو نقطو کې د امریکا د ځواکونو حضور ډیر اغیزمن ثابت شوی او په افغانستان کې ډیرې لاسته راوړنې درلودلې. د پیوی اعلامیه کې چې پرون خبره سوولې چې اوس هم لا زیات کار پاته دی او د قواو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د امریکا د ولسمشر بارک اوباما اداره په پام کې لري چې د 2014 کال تر پای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه تر 1000 کسانو پورې کم کړي چې حضور به یوازې د سفارت تر کچوي. د تورن بیری پوینا د امریکایي قواو د ایستلو وروسته به افغانستان د طالبانو، القاعده او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې څخه زیانمن شي او د پوینا افغانستان تل د تورستان لپاره په زړه پورې ځای پاته شوی دی. د نورستان پر کامدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالفه وسلوالو برید پر شا وتمبول سو. په ختیځ کې د دریم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمن نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ پر کامدیش ولسوالۍ حمله وکړه.
زبردست تلفات دشمن تړولې دي. شرف ډېر یو تاریخي پرېکړه ده. کامدیش خلکو تلفات مړه او زخمیان تقریبا 20 کسان راپور مونږ ته راکړل.
د دریم سرحدي کنډک قومندان زیاته کړه چې په دې جګړه کې دوه محلي پولیس وژل سوي او درې ټپیان سوي دي. د نورستاني پوینا د سیمې خلکو په جګړه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او په هغوی کې څوک نه دی ژوبل سوي خو مالی زیان اوراوښتی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندهار پر امنیه قومندانۍ د یوې حملې مخه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې درې تروریستان د امنیتي مامورینو لخوا نیول سوي چې غوښتل یې په کندهار کې د دې ادارې پر دفتر یو ځانمرګی برید وکړي. د امنیتي چارواکو په وینا د دې ډلې مشر له درو نور کسانو سره یو ځای په زندان کې دی خو واضح سوي نه دی چې دا کسان څه وخت نیول سوي دي. د ملي امنیت ریاست په وینا د ډلې په کندهار کې په نورو حملو کې هم لاس درلود او د نیول سوو کسانو منلې ده چې غوښتل یې له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر په واسطه د کندهار د ملي امنیت ریاست پر دفتر حمله وکړي. د اعلامیې له مخې د ډلې غوښتل د طالبانو د قومندان چې مولوي منصور نومیږي په دستور دغه حمله وکړي. د پکتیا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سخت دریځي وژل سوي دي. استخباراتي چارواکو پرون د جمعې په ورځ دا خبر ورکړی دی. دغه حمله په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریځو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو د کمپاین برخه بلل کیږي. د پاکستان استخباراتي ادارې درو چارواکو د چهارشنبې د ورځې حمله تایید کړې چې د پاکستان جنوبي وزیرستان سیمې ته نږدې په افغانستان کې دننه سوي وه. د یو استخباراتي چارواکي په وینا د 15 سو سختری زمړی به پاکستان کې د هغوی اصلي ځای دیرا اسماعیل خان ته ولې جلسه د حمله له هغه ایو او نیورسته سوي چې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د سختری زو د حملو پر سر به پر یو اول د ملامتیا او تورونو لړۍ پایته در پایته کې شېردي او د خپل منځي اعتماد د ود لپاره به کار وکړي. اوس هم څو بهرنی خبرونه: د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه معظمه کې د حرم شریف پر یوه جمعه د ساختماني کرین د سقوط په پایله کې لږ تر لږه 109 کسان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو زرګونه کسان د حج لپاره مکه معظمه ته رسیدلي وو او په مسجد الحرام کې راټول سي وو. د حج مراسم د عیسوي کال د رواني میاشتې په پای کې پیلېږي. د ملکي دفاع د ادارې چارواکي پر خپل ټویټر پاڼه د تلفاتو او ټپیانو د زیاتیدونکو شمیرې په اړه معلومات شریکوي. په ټولنیزو رسنیو کې د مسجد الحرام په انګړ کې پرتو په وینو لړلو مړو عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي دي. د کعبې شریف شاوخوا ساختماني کار روان دی او د سعودي عربستان چارواکي غواړي د حرم شریف ساحه تر 1400 متر مربع پورې پراخه کړي تر څو 2 میلیونه پورې کسان وکولی سي یو ځای د حج په مراسمو کې برخه واخلي. له همدې کبله د کعبې شاوخوا کرینونه ځای پر ځای شوي دي. د مکې والي شاهزاده خالد الفیصل امر کړی چې د دې پیښې په اړه پلټنې وسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د دې موافقې څخه ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه. ولسمشر باراک اوباما پرون په یوې اعلامیې کې ویلي د استازو د جرګې رای دا څرګندونه کوي چې ډېری غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. له دوه ورځو بحث وروسته د جرګې د 279 رای په مقابل کې 122 رای د موافقې پر ضد وي. دا رایګیري تر ډېره بریده سمبولیکه ده ځکه چې سپینې ماڼۍ د سنا له ډیموکراټانو څخه کافي د ملاتړ رای ترلاسه کړي تر څو په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. د تاجکستان چارواکو د ځایي رسنیو د هغه خبر له تصدیقه ډاډه وکړه چې وایي د دې هېواد د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وژل سوی دی. ایشیا پلیس خبري اجانس او ویستا د نامعلومو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې عبدالحلیم نظرساده چې د اخیری تروریستي حملو مسؤول ګڼل کیږي د تروریستانو پر ضد په عملیاتو کې وژل سوی دی. په خبرونو کې راغلی چې نظرزاده له خپلو یو شمېر ملاتړو سره د دوشنبه ښار په لویدیځ کې په رامې دره کې پټ سوی و. د تاجکستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت چارواکو د دې خبر له تایید څخه ډاډه وکړه، خو د تاجکستان یو امنیتي چارواکي د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې له رامې درې څخه د پیژندنې لپاره یو شمېر مړي پلازمینې ته انتقال سوي دي. پولیس وایي د نظرزاده تر مشرۍ لاندې یوې ډلې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه دوشنبه ښار ته نږدې په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یو مرکز حمله وکړه او 9 تنه پولیس یې وژل او وروسته رامې درې ته وتښتېدل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو په دغه دره کې نظامي عملیات پیل کړل او د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبر اعلان د راپور له مخې په رامې دره کې تر پرون ماښامه نښتې روانې وې. او د 2001 کال د سپتمبر پیښې د ولسمې پیښې په تروریستي حملو کې په نیویارک او واشنگټن کې د وژل سوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې راټول سوي وو او د دې غمجنې پیښې 14مه کلیزه ولمانځله. په دوه حملو کې چې د القاعده د غړو لخوا مسافروونکو الوتکو د امریکا پر دفاع وزارت او سوداګریزو دفترونو سقوط وکړ 3000 کسان وژل سوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او میرمنې میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار پر 8 بجې او 6:30 دقیقې د سقوط په مراسمو کې برخه واخیسته. د هغه دقیق وخت دی کله چې په نیویارک کې لومړی الوتکې پر نړیوال سوداګریز مرکز باندې سقوط وکړ. د خبرونو پای.
اساسي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې ویپټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د طالبانو ترمنځ له ژورو اختلافاتو خبرو او د ملا محمد عمر د زوی او ورور ملاتړې ډله د ملا منصور دا اداره دوي چې قطر ته یې استازي د ځان د ملاتړ لپاره استولي.
هغه منصور فعلا نفاذ سیاسي د تمام سیمه خود نه داره چې لږ جای روان وکړي، فقط د پروپاګاندا.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا له هغوی څخه غوښتي دي چې د سولې خبرو ته کښېني.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د سولې لپاره امادګي وکړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي چې د روان میلادي کال تر پیل مخکې به له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو کار پیل شي، خو افغان چارواکي ډېر ډاډه نه دي.
خبرې روانې دي چې څه وخت باید همدغه پایپ لاین کار په رسمي توګه افتتاح شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا لرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخصت شبي پیغامونه خبرو. د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر ملاتړی او د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور تورن کړ چې اختلافاتو ته لمن وهي او د ځان لپاره تبلیغات کوي. د مولا محمد عمر د زوی او ورور د ډلې پلوي مولا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته وویل چې د ملایانو له لوري خبرې روانې دي او په لند راتلونکي کې به مولا محمد اختر منصور تجرید شي.
مولا ما کار میکنند و ارتباط طرف ما گرفته شده
فقط
علما کار کوي، اختیارات زموش لوري اخیستري. خو په ډېر خوښنۍ شاغلی اختر محمد منصور دغه علماو ته چندان اعتنا نه ده کړې او اختیار یې نه دی ورکړی. نو په لنډو ورځو کې به علما خپله پریکړه وکړي او د ملا منصور د عدم مشروعیت فتوا به ورکړي، چې علماو ته بې اعتنایي کوي او اسلامي امارت او د امیر المؤمنین کورنۍ ته یې بې اعتنایي کړې ده. ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل استازی قطر ته لیږلی تر څو هلته د طالبانو نور استازی وهڅوي چې د ده د علني بیعت اعلان وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو نوی مشر ملا محمد اختر منصور خپل استازی ملا جلیل قطر ته استولی چې هلته د طالبانو له غړیو څخه غوښتنه وکړي چې د مخالفې ډلې یعنی د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د ورور او زوی پر ځای دی د ملا منصور ملاتړ وکړي. ملا منان دا خبره رد کړه او ویې ویل دا خبره ناسمه ده. ملا جلیل د افغانستان د اسلامي امارت د شورا غړی دی چې په دې شورا کې د امیر المؤمنین کورنۍ هم شامله ده. دی د منصور د مقابل لوري سړی دی. شاغلی منصور اوس په خپل ټول ټیم کې سیاسي کسان نه لري، داسې څوک چې یو ځای واستوي دا یوازې یو پروپاګند دی. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري او اکثره وختونه په متحده عرب اماراتو کې له ډیپلوماتانو سره په غیر رسمي توګه ویني او خبرې کوي. په قطر کې اوسیدونکو طالبانو تر اوسه ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه نه دی منلی، خو د دې ډلې د مشرۍ لپاره یې بل سیال کس هم نه دی ټاکلی. د طالبانو ترمنځ د دې اختلافاتو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا هغوی د سولې خبرو ته هڅولی دي. د سولې د عالي شورا د دې غوښتنې په اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، لبلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمونږ غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه دا ده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول د دې نه دا غواړي چې د سولې دپاره امادګي وښیي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اژانس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبري په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپله لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه ده اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغان حکومت چارواکي وایي له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین د پروژې د پرانیستلو په مراسمو په اړه د موافقې لپاره د غړو هیوادو ترمنځ خبرې اوس هم روانې دي، خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا پرون وویل چې دی به د ټاپي په نوم د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د برخه اخیستو لپاره په دسمبر میاشت کې ترکمنستان ته ولاړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت له ویان محیودین نوري سره د پایپ لاین د پیلېدو په اړه ملالی بشیر مرکه کړې ده او لومړی یې د همدې پایپ لاین د پروژې د پرانیستلو پوښتنه ترې کړې.
افغانستان د دولت هم غوښتنه ده او لاندې کپله په تېرو دریو جلسو کې چې اشقابات، کابل او اسلام آباد کې هم ترسره شوې وې په دې موضوعاتو باندې خبرې وشولې او د همدې کار د پیل لپاره تیرو خبرو تیرو کی چې د ترکمنستان په یوه کیسو د تفصیل کنسرسیوم مشروع مو تاکسو او دنګړې ته هم دغه باندې خبرې روان دي چې څو وخت باید همدغه پایپ لاین کار په رسمي توګه افتتاح شي ځکه تر اوسه پورې د څلور هیوادونو په ګډون استازي په مختلفو غونډو کې پر همدو موضوعات باندې خبرې کړي چې هغه اجرایي کار باید ژر تر ژره پیل شي.
نواز شریف دا هم ویلي چې دی به په ډسمبر میاشت کې د ټاپي پروژې د پرانیستو په مراسمو کې د برخه اخیستو لپاره ترکمنستان ته سفر کوي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
وروسته تر دې چې د کنسرسیوم رهبري ترکمن ګاز یا د دوی دولتي کمپنۍ ونیوله، موږ هم ځینې سوال وکړ او په دې لړۍ کې مو د دوی حمایت وکړ. نو اوس پر دې باندې خبرې روانې دي چې د دغه کنسرسیوم سهام باید مخکې تر مخکې مشخص شي چې کوم هیوادونه او کوم شرکتونه په دې څومره سهام ولري. نو تر هغه چې د سهام موضوع هم نه حل شوی او بیا وروسته تر دې چې هم د سهام موضوع حل کېږي او هم پر دې باندې خبرې کېږي چې څه وخت باید ټاپي لمیټډ او خپل اجرایي کارونه پیل کړي، یعنی تر اوسه پورې په دقیقه توګه د وروستۍ تاریخ چې مشخص شي کار پیل شي هم نه دی مشخصه. خو دا باید ووایي هغه وخت چې دغه تاریخ یا دغه نیټه مشخص شوه، نو د افغانستان یو لوړ پوړی هیات به هم همدغه افغانستان کې ګډون کوي او د افغانستان په وخت د افغانستان لوړ لوړه هیات به هم
حتما. تاسو ویل چې د سهام موضوع لا نه ده حل شوی، آیا د پایپ لاین د امنیت په اړه اندېښنې او پخوانی اختلافات حل شوی؟
د سهام موضوع د پروګرام پر مطابق د اشکابات هغه ناستې وروسته به ټاکل کیږي کوم چې په هغه کې د ټاپي لمیټډ مشري یا کنسرسیوم مشري مشخص شي. راتلونکي خبرې اترې به هم پر دغه چې سهام به څوک او څومره سهام به په ټاپي لمیټډ کې لري او کله به د پروژې اجرایي کارونه پیل کیږي، دا هغه دوه موضوعات دي چې دا به راتلونکي غونډې کې به مشخصه کیږي. موضوع د امنیت موضوع خو طبیعي خبره ده چې د ټاپي لمیټډ یا د ټاپي د نلکي د کار د امنیت په برخه کې او پاتمه کې او د دې ترڅنګ یو خاص ځواکونه چې هغه د افغانستان د نظم او امنامه ځواکونه دي، د هغوی څخه به هم استفاده کېږي او سیمه ییز قوتونه هم دي چې د ټاپي د نلکي د کار د امنیت د ټینګښت لپاره په هڅه کې. او موږ باور یو چې انشاءالله چې کار پیل شي افغان امنیتي ځواکونه به هم دومره توانایي لري چې وتوانېږي د دغه ټاپي لمیټډ د نلکي د کار د امنیت د ټینګښت لپاره فعالیت وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محی الدین نوري. دا ساجی راډو د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي، په دې کې وړاندې په ننګرهار او نورستان کې د امنیتی پیښو په اړه اوریدل شي. خو اوس باید د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړې او چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
لوی دي زور اسپانو او خبرونو په خپل وروستیو غنو کې د شهید دونه د منزل کېدو د تختون کول منګول څخه دی وی هلندۍ مرستندوی کارکون کې د خوشی کېدو او د افغانستان د بیرغونې په اړه د سیګار د مشر د څرګندونو په باب مقاله او مطالب خپاره کړی دي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان تیره چار شنبه په داسې حال کې د خپل ملي اتل احمد شاه مسعود څوارلسم تلین ولمانځه چې د نوموړي وسلوالو پلویانو په کابل ښار کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته کړه. نیویارک ټایمز لیکي په موټرو او موټر سایکلونو سپرو د احمد شاه مسعود پلویانو چې په وسلو هم سنبالو د کابل پر سرکونو تګ راتګ کو او د چارواکو په وینا په دې ورځ رامنځته شو وسلوالو شخړو او تاوتریخوالي کې لږ تر لږه دوه کسان وشل شول او پنځه نور شوبل شول. ورځپاڼه وایي له وژل شو څخه یو تنې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو افسر و. برطانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د تختون کولمنګلو څخه د یوې هالنډۍ مرستندوی کارکوونکي د خلاصېدو موضوع یاده کړې ده. ګارډین د هالنډ د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي انیا ډی بیر چې د تېر جون میاشت په 28 نیټه په کابل کې نامعلومو وسلوالو اختطاف کړی وه په روانه اونۍ کې خوشې شوه. هالنډي چارواکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي انیا ډی بیر له خوشې کېدو وروسته له خپلې کورنۍ او د هالنډ د بهرنیو چارو له وزیر سره تلیفوني خبرې وکړې. انیا له څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د سویس لیوې پراختیایي موسسې سره کار کاوه. امریکایي ورځپاڼې سټار ان سټراپس په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د ادارې یا سیګار د مشر د څرګندونو ځینې برخې خپرې کړې دي. ورځپاڼه د سیګار د مشر جان سوپکو په حواله وایي متحده ایالات باید په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې له خپلو خطاګانو زده کړه وکړي. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن په جارج ټاون پوهنتون کې دا وینا پر مهال وویل په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو ځاني قربانیو او مالی تاوانونو وروسته موږ نه یوازې دا چې افغانان د تلوسې په حالت کې پریښي دي بلکې په افغانستان کې مو 14 کلن ماموریت له یو سره په خطر کې اچولی دی. سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې د جان سوپکو له قوله لیکلي د افغانستان له بیا رغونې سره شوې مرسته له هغې زیاته ده چې متحده ایالاتو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د مارشال پلان له مخې لویدیځې اروپا ته ورکړې وه. جان سوپکو ویلي د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د خطاګانو احمد به هغه وخت نور هم زیات شي کله چې متحده ایالات په عراق، سوریه او یمن کې خپله ښکیلتیا او رول پراخ کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې زرګونه هکتاره دولتي ځمکه چې پکې کرنیز فارمونه د ودې په حال کې دي د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د دغې خونې چارواکي په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې ناامنیو په دغه ولایت کې نه یوازې دولت ته اقتصادي زیان رسولی بلکې خصوصي سکتور هم له دغو زیانونو په امان نه دی. خو د ننګرهار امنیتي چارواکي دغه ادعاوې ناسمې بولي. لا کابل نجوه زمان راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په ننګرهار کې زرګونه هکتاره دولتي ځمکه چې په ځانګړې توګه پکښې کرنیز فارمونه د ودې په حال کې وه د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې ده. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دغه فارمونو کې د زیتونو او ستروس نیالګي نوې پرمېوه راغلې وه خو اوس داسې اندېښنې سته چې دغه فارمونه به بېرته له منځه ولاړ سي.
درې څلور کاله مخکې د دغو فارمونو زیتون او د سترس ټولې میوې چور شوې وې. بېرته یې نوې میوې کړې وې چې سیمه د مخالفانو لاسته ولوېده. اوس ټول فارمونه د مخالفانو په لاس کې دي او اندېښنه شته چې دغه نیالګي او دغه باغونه بېرته له منځه ولاړ شي. د ننګرهار سیمه ییز دولت هم له دغې مسلې څخه خبر دی. دا شاوخوا 2000 هکتاره ځمکه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د ننګرهار په ډیرو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه او نامنی خصوصي سکتور اندېښمن کړي دي. اوس مهال د افغانستان د سوداګرو ډیری صادراتي او وارداتي مالونه د کابل جلال آباد له لوی لارې انتقالیږي ځکه په دغه سیمه کې ناامني دوی اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په اچین، چپیراګام، چپریهار، هسکمینه، سپینغر، خوګیاڼۍ، شیرزاد، نازیان، کوټ، حصارک، بچی کوټ، مومندره او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په اسلامي دولت ډلې پورې تړلي کسانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه یې په دې اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي خو د ننګرهار امنیتي چارواکي پر دولتي کرنیزو ځمکو د وسلوالو مخالفینو ولکه ناسمه بولي. د ننګرهار د امنیت قمندان فضل احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
د ننګرهار له ټول وضعیت او هرې سیمې مونږ خبر یو. په هغه ځای کې چې طالبان دي هم موږ درته وایو نه یې پټوو. خو په هغه ځایونو کې چې فارمونه دي، کرنیز ځمکې دي، هر څوک چې دا وایي رادې شي زه یې بوزم او ورته ښیم یې چې دلته څوک دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په وروستیو امنیتي پیښو کې د یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه د بغلان، کندوز، تخار او فاریاب د اوسیدونکو کرنیز حاصلات سخت زیانمن سوي دي. عام خلک چنګار کوي چې په جګړه کې ښکېل اړخونه باید له شنو ساحو په ځانګړې توګه دولتي فارمونو ته د زیان رسولو څخه ډډه وکړي.
د افغانستان په ختیځ کې پاتې شو او په همدې ختیځ کې بیا هم د امنیت په اړه د افغانستان په نورستان کې چارواکي وایي چې د کامدیش په ولسوالۍ کې د جمعې په سهار په سلګونو وسلوالو مخالفانو په امنیتي پوستو برید وکړ چې د ولس او افغان ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول او هغوی ته تلفات اوښتي دي او د امنیتي چارواکو په وینا وسلوال مخالفان له دې جګړې په شا شوي دي. له سیمې روح الله انوري راپور لري.
په نورستان کې د دریم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمن نورستانی په تلیفون ازادي راډیو ته وویل د جمعې سهار څلور بجې په سلګونو وسلوالو مخالفینو د کامدیش په ولسوالۍ له څلورو خواوو برید پیل کړ چې د خلکو او افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شول او شاوخوا دیرشو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
زبردست تلفات دشمن تړولې دي شغلب ډېرې او تاریخي پرېښې دي کامدیش خلکو سره ولاد تلفات مړه او زخمیان تقریبا ویش کسان راپور مونږ ته راکړی سر دلته.
هغه وایي د وسلوالو مخالفینو لپاره د ډیورنډ کرښې سره نږدې د پتیګل په سیمه کې یو روغتیایي مرکز جوړ شوی چې د هغوی ټول ټپیان هماغه ځای ته انتقالیږي.
نرسې سره وایي دوه موټر ولاړ وایي زخمیانو دپاره کلینیک د پتیګل کې سبا خوا ګاونډي ملک نه سبا تنګل کېږي هلته د دوی زخمیان دار سال تشخصه بمانه ده چه اوان زید انتقانه ده.
شمس الرحمن وی پا جگره که دو تنه محلی پولیس وجل شوی او دری تپین دی پا نخطه که ولسی وگرو تا زانی تلفات ندی اوختی خود کورونو دو بیجاری دو پا گردون ور تا زید مالی زینون رسید لیدی.
ولا ولسی خلکو کورونو لگه دری مال واو بزی هر چه انسانانو که خیر ده خدای فضل سره مثلا آبادگانی خراب پڑی ده تیر سر دو نفر قهرمانانو سب مسلم دیر قهرمانی کرده شهیدان شده سب نو دو دیل رحمان ده.
ده کامدیش یوتن وسیدون کی امان الله ازادي راډیو ته وویل چې ده کامدیش خلکو ده خپلو ځواکونو ملاتړ کړی او مخالفینو ته یې د مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ د هغوی بریدی هم په شا تمبولی دی.
په کامدیش باندې د دولت مخالفینو یا طالبانو حمله کړې ده څلورو خواو نه مرګ ژوبله هم اوښتې ده دواړو خواو ته. پولیس صحرو دي زخمي د زنانه ماشومان واړه او د شپه په پټو کښې هاخوا دېخوا خلک کورونه دي که نه مختلفو ځایو کورونه دي زخمیان شوي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د کامدیش د جنگ او د حکومتي چارواکو د دعوې په اړه څه نه دي ویلي. کامدیش د نورستان په ختیځ کې غرانۍ او د ډیورنډ په کرخه پرته ولسوالي ده چې یو خوا ته یې د پاکستان چترال ولسوالي موقعیت لري. په تیرو څو کالو کې پرې د طالبانو د لسګونو حملو تر څنګ د پاکستان پوځ پرې هم د توپونو په سلګونو ګولۍ راویشتلي چې پکې ګڼو ولسي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
د ژوند رنګونه
کنوم را ته واخلئ.
نوم زبی الله.
کدی کم ځای یې؟
زه د کابل ولایت د خاک جبر ولسوالۍ.
څه کوې د خپل کار په اړه راته ووایې؟
زه خو دلته قلم و کتابچه قرطاسې فروشي کار کوم. بدلغه د تحصیل درس وایم.
ښه پوهنتون هم وایې؟
پوهنتون هم وایم.
ښه ماشاءالله دا خو نو ډېر تکړه سړی یې. ښه دغه تاسې اوس د قلمونه یا کتابچې چې دي دا مو په یوه کراچۍ بار کړي دي. همدې ځای کې ولاړ وایې؟ چېرته بل ځای هم درېږئ؟
نه هلته پولیسان دي پیسې اخلي هر چېرته نه پرېږدي.
دلته دی اوس چاته پیسې ورکړي چې پرېږي که څنګه؟
نه دلته پیسې نه اخلي دلته وزارت شاته او دلته سوری ده دلته ناست یو.
ولا ډېر ښه سوری دي جوړې دا د پوهنې وزارت مخه ده که نه ګلبار سینټر ته مخامخ. ښه نو پوهنتون کې څه شی وایې؟
پوهنتون اقتصاد پوهنځی ده دوه کلن نه هم د تجارت مسلک
یو انسټیټیوټ به وینو.
کیدای شي ژوند هم په دې اساس لږ تغییر وکړي.
بلکل که نه لوړې زده کړې خامخا په ژوند تاثیر لري. ښه نو اوس درسونو کې څنګه یې ذهن کې دي کینی که نه؟ ځکه ته خو چې دلته کار کوې خامخا اقتصادي مشکلات به لرې.
خو خامخا مجبوریت ده نو که مجبوریت نه وای نور خو تنه درد به مخکې وړه. اوس مجبوریت ده کار کوو خپل خرڅ هم بس بیا تعلیم تحصیل ته ادامه ورکوو.
مایل د درس په وخت کې دې څنګه فکر دې ارام وي؟ درس دې ذهن کې کینی؟
خو کینی نور ښه ده نو روغ نه بد هم نه ده خو خامخا د اقتصادي مشکلات ذهن ته راځي نو
خامخا زړه کې ګرځي فضل نن سودا ډېره ونه شوه.
خواهشات دي احتیاجات دي خواهشات دي.
نو څنګه د کورنۍ بارې تا په غاړه دی کوم بل څوک هم شته؟
شکر ده اوس خو ورونه دي او پلار هم ده ژوندی ده که خو دا اوږ نه نه ده لږ ده.
خو هر څوک باید لاس پکې ووهي که نه؟
خامخا یو مسؤلیت ده سړی پکې سهم باخلی
و بالکل وای پو یا وگل نپسر لکی
نپسر لکی
او وای وای تاسکی دریاب کیگی نو چیتا کتا وروڑی لگ بل خام خاکار
بالکل هم داغ خبر دا
پر اتلون کی که با نورم درس وای چه بکوی
خوبی ندی خدای رضا چی دا که اقتصاد هم دا چی خوبا بکیگی او که خش و دولتم خراب دام به با او گرو پس خبره
باز زبا اقا دیسپینسر و دعا در تو کم چه خدای دیده همزول و سر کردیره مننه
اتاسو نه همچنان مننه
لهم دی سرات بجه و دیرش تقیقشتوی لند خبرونه لسید کمال شارف سخور
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو جمهوری غوښتونکي غړي چې له تکساس ایالت څخه دی د سپټمبر د 11مې د 14مې کلیز پر مهال یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونه دې له افغانستان نه وځي چارواکي وایي د نورستان پر کامدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالفو وسلوالو حمله پر شا تمول سوې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندهار پر امنیه قمانداني د یوې حملې مخه نیولې ده د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه معظمه کې د حرم شریف پر جمعه د ساختماني کرین د سقوط په پایله کې لږ تر لږه 109 کسان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي د تاجکستان چارواکي د ځای رسنیو د هغه خبر له تصدیقه ډډه وکړه چې وایي د دې هیواد دفاع وزارت پخوانی مرستیال وژل سوی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د دې موافقې څخه ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه او د 2000 او لومړي کال د سپټمبر 11مې په تروستي حملو کې په نیویارک او واشنګټن کې د وژل سوو کسان زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې راټول سوي وه او د دې غمجنې پیښې 14مه کلیزه یې ولمانځله
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو خبرو چې نوی څه کشف شوی دی او نوی څه بازارونو ته راوتل دي خو اوس په پاکستان ته مخه کړو په پاکستان کې یو سیاسي ګوند دغه هیواد پر عسکرو تور پورې کړی دی چې د پنځشنبې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلې دي که څه هم متحده قومي مومنټ مخکې د پاکستان پر پوز تور پورې کاوه چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندیانوي خو دا لومړی ځل دی چې دغه ګوند د خپلو غړیو د وژل کېدو پره د پاکستان پر پوز اچوي په دې اړه د روټرز خبري اژانس راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوز تور پورې کړی چې د پنځشنبې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلي دي کراچی ښار شل میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځې په نښه کوي خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنټ ګوند په نښه کول دي حکومتي ملیشیا دا ادعاوې ردوي د متحده قومي موومنټ ګوند یا ام کیو ام لوړپوړ غړي فاروق ستار یوې خبرې غونډې ته وویل چې د دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یوه میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل سوي خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نښته کې وژل سوي دي د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپلو یو نیم سل ورکو سویو کسانو د نومونو فهرست صدراعظم او لوړپوړو چارواکو ته ورکړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي د ده په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل سول د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی اس آی په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سخت خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکي بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول په دغو نیول سویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و په می میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي یې په غیر قانوني توګه نیولي دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ایم په علني توګه پر پوځتوب پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ په خپره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفي وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ایم ګوند تورونه رد کړل.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
د ټکنالوژۍ پرمختګ نن سبا دومره چټک دی او دومره نوي نوي شان راوځي چې تقریبا هر ورځ د یو نوي کشف یا بریا خبر خپریږي. یو تازه اپلیکیشن راوتلی چې عکس اخیستونکی د هغه په وسیله کوروي یا بیضوي عکس واخلي. دا نوې اپلیکیشن فیشي پروفیشنل نومیږي چې ګردي عکسونه اخلي. دا اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره په زړه پورې دی چې په مختلفو بڼو د عکسونو غوښتونکي دي. د اسپرین په اړه مو په خو هم ډیر اوریدلی و چې د سرطان ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي، خو اوس په همدې ارتباط د بریتانیا د لیډز پوهنتون څېړونکي وایي چې اسپرین د چاغانو لپاره ضروری دی. د دوی په باور چاغ کسان د نورو خلکو په پرتله د لوی کولمې د سرطان له خطر سره زیات مخامخ دي. د لیډز پوهنتون څېړونکي وایي چې که څوک هر ورځ اسپرین وخوري نو د لوی کولمو په سرطان د اخته کېدو خطر یې کمیږي. دوی د لنچ سندروم د 803 نیوي ناروغانو ازمیش پیل کړی دی. لنچ سندروم یو ډول جنټیکي اختلال دی چې ډي ان ا تر اغیز لاندې راولي او د لوی کولمو د سرطان د احتمال له زیاتېدو سره تړاو لري. د کلینیکل انکالوجي د راپور لمخې څېړونکو پریکړه کړې چې د دغو کسانو په خوړو کې د لسو کلونو لپاره د ورځې یوه آیسپرین ګولې زیاته کړي. د ازمیش پایلې ښیي چې د لوی کولمو سرطان په هغو کسانو کې زیات دی چې وزن یې ډیر وي. اسپرین باید د ډاکټر په مشوره وخوړل شي ځکه چې اسپرین د ډیرو کسانو معدې ته تاوان اړوي. د کولمو سرطان په نړۍ کې دریم عام سرطان دی او د سرطان په وجه د مړینو څلورم لوی علت ګڼل کیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز د راپور لمخې په 2011 میلادي کال په متحده ایالاتونو کې 15,003 تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د امریکا د اوهایو په هنتون د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د جاز یا د نامتو هنرمند موزارت موسیقي ته غوږ نیول امکان لري چې د مرګي ناروغۍ له شکېدو سره مرسته وکړي. په دې څېړنه کې ویل شوي د مرګي ناروغان نسبت هغو کسانو ته چې دا ناروغي نه لري د موسیقي په وړاندې متفاوت عکس العمل شي. د مغزو سیګنالونه ښیي چې د مرګي په ناروغۍ د اخته کسانو مغزي څپې د موزارت یا جان کولترین له موسیقي سره همغږي کیږي، خو د امریکایي کمپوزر جان کیج له موزیک سره هماهنګي نه لري. د دې معنا دا ده چې هر ډول موسیقي هم د مرګي د ناروغۍ له شکېدو سره مرسته نه کوي. د اوهایو د عصبي علومو استاد ډاکټر کریستین چاریټن وایي زموش په باور موسیقي د مرګي له ناروغانو سره د یو خارجي عامل په توګه مرسته کولی شي. په څېړنې کې ویل شوی چې موسیقي د مرګي بشپړه درملنه نشي کولی، خو د څېړنې وښودل چې د نورو عواملو ترڅنګ موسیقي هم کولی شي د مرګي له مخنیوي سره مرسته وکړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا د بیا تاسو د خپل خبرونه یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنۍ په اړه خپل پیغامونه مشتراستولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ ووري. نور مونږ څنګه له دوی څخه به یې واورو.
الو سلام علیکم زه روزګان وای چې دا تاسو د ساده څخه یو کس خبره کوم موږ دا مشکلات موږ لارې بندې دي جنگونه دي یو پارسل وړه په درې زره درې نیم زره لارې موږ بندې دي موږ د ښاغلي محترم اشرف غني سره غوښتنه لرو چې موږ سره کومک وکړي وسلام
السلام علیکم وروره د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو سره خبره کوم تماس ما دغه نظر د وروره دغه رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضحه ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضحه ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ ده چې دغه جنگونه کیږي دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي دغه پوسټو باندې جنگونه دي په کلیو باندې په مالی پولیسو باندې جنگونه دي کمانډان دي پکتیکا دي ولایت قرار ورته ناسته نه امر ورکوي نه کومک ورکوي دغه می پیغام ده وسلام مخته
سلام علیکم زه د ټول آزادۍ وکړ کوم سلامونه علیکم ما خوښ ده د ورونو چې دا ورمه باندې کاټه ده ورمه باندې کاټه بیا هم ده ولې موږ نو څه کولای چې موږ لار څه د خپل ماش ته لاسو دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کړه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا اوس مانا چې دا ولا د دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځ دا احتیاج شکردار بدر خرګ دي څوک نه څه کولای چې بلار ته د منی پر د خپل ماش ونیسي پر دا خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی جنرال صاحب راغ لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړم ماجر سو سره کدای سي ولا چې ګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دوی خپل په ما باندې خپله سوله کړې ولا سره وګړه په افغانستان کې سره کښېنه سره موږ به هم په دې کښې ډېر خوشحاله به هم ولای هر سړی به مونږ کړی ولای ولې خو نن څوک سره وژنې ګر دغه د افغانستان یو خپل خلکو سره وژنې
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد د سلامه زه د فقیر اعظم ولسوالۍ نه غږېږم زمونږ په فقیر اعظم کښې داعش زور کړی دی او قومي خان کښې ټول حلال کړه او کورونه یې وسو زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغامونه تا په غور سره واوري وسلام
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یوه دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و البته دا یوازینی پیغام نه دی په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګه یې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزتاما و مردم عالی در روی زاها و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند این مسیرها همه باز است و فعل حاکمیت دولتی در روی تحکیم است به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داریم این مال آغاز است امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و همه جاگاه های خشونت و بدبختی از جمعی آفرینند دشمن او را سرکوب بسازیم در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم طبعا شما در جریان هستیم در دشت هرچی و چاردره امام صاحب خانباز ترجات اقتاش در اوج هم دشمن ضربات کوبیدری را دیده بود ولی به هر صورت هنوز هم تعدید در اوج وجود داره و ما در پی تعدیدات در اوی استقامت ها هستیم قطعات و جزتامای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامی زندگی داشته باشند
د افغانستان د ملي دفاع وزارت اپراسیون رئیس افضلمانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوخت دي. دی ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اسري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت مشتر استولی دی چې دا شکایت په خپل د دې څخه وورو.
بله، السلام علیکم. احمد زهرم د لوګر ولایت د اسري ولسوالۍ څخه. حاضر کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک په استعمالولو نه پوهیږي. د لپورې او غایب دا زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادو د لوګروالو طالبانو هم سرک راشي زولای ده او جګویا کې ولاړ دي. زمونږ مکتبونه هم دایوي مسره ایسته تړلي دي. د لوګروالو طالبانو په امر باید چې حضرت امنیتي ځواکونه نور هم راوستل. والسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین. چند قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در لاگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن. تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه ای در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه که تات و جست همای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوب دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشن. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در گونشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود زنا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو صبح روزی براندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پا عره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده عره ده سویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلابنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چه پا یو متبادل کار باندی فکر اوکلو چه بلاخر آغا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی ده چه لار پا امنیت کی تأثیر لری بلکه له اقتصادی پلو او همدارنګه له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غویو کولای شي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړی دی او هغه الته رسیدلی دی. په خوښۍ کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات تر رسیدلی دی او همدارنګه د رهبری په کچه باندې په لمړیتوبونو باندې د ټولو امنیتی او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولای شي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامون اونی کی عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ثانی د سینې څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورځ موږ ایوانان موږ دنیا وی قسم په خدای چې ټول یې چیر کړی دی. نوې شی په کور کې ولا که پرې شي دی، یا د عملیات بند کی یا د عملیات وکی منځکه دی ونه چې نه عملیات کولای شي او نه جنگ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لیدلې دي، د خلکو دنیا یې کنجت یا په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څه چې وړي علالي هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کښتونه د ټولو د وچ ولا دا څنګه عملیات دا څنګه.
السلام علیکم. زه پر د ولایت د بلګلک د ولسوالۍ د غام تاسو ته پریږدم. ورته دا موږ ډېر د دغه څه په ازاد د خصوصه د عوانونو راغورځي او توپونه د کورو باندې مشکل دی. ډېره خلک په ازاد کړي موږ د وسو چارواکو ته ویلي دغه بانک دی. السلام.
زه څنګه علم د ولادت څنګه مصالحه سره په تماس کې ما آزادې ټول کارکونکو زما د نیو سلام نور سره او بیا د رسول الله سلام او شر اشرف په نوم د ډاکټر عبدالله کورنیو سره چار تری ورته کېږي. زما دا راته غوښتنې ورځ د طالبانو مخنیسه
هلمند ولایت سنگل ولسوالی سرنګلا تر چاو کې د باغران مخ دی ونیسه زینداور کې ونیسه داغه من کې دی عملیاتونه په شروع کې چا کې په شروع کې داغه مخ ونیوي یو خاطه بس قراری د شینسه ان کلا چې دی د ټولو ورونه داغه خواته کې تشکیل داغه خواته کې پر هغه لور تر روان دي هغه مخ کې رځي چې یو د باغران او زینداور د من کې په ونیسه سرنګلا د راشه وای د خدای لپاره ځاتنه کې ور دی و بار کې سي ابن سل دوه سوال کلار کې ندی لیلی چاروخ بخشای د وطن کرا او شوا سره غلا تر شوا سي جرم سي جرم نه راني سي ما ودا بل په غوښه راني سي دواله په سيره ساخلي 2000 2000 3000 3000 ندی ته کې ما دا غته نه دي زرو نو مخامت ور سي دي
السلام علیکم زه عبد الحکیم له من غلات البته له شکه صاحب د سلسله کا ماسیم په ټول وختو چرواک ته دغه هیله ده چې مفاخره ول سالي ته پام لرو نه وکي او زه تجربه د وسوان طالبان څه خبر دي کې نو څه وخت شي درته
السلام علیکم زه پاین د نړۍ سره خبر کوم مساکله کې ونی ولسوینه ول اوس د کواري د ګریشه د سنگینو د کجکری زه دغه د لوړ چارواک ته دغه یل کوم چې دغه اوس د دغه ولسوالۍ کارو کې کنه دا مولا شي اخره سره لاسته ونل ویو السلام
د هلمند مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونه واوریدلې د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفی الله ستانکسی د هلمند امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی داسې دي
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې او غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانونه څو جنګېږي یو نفر هم په مساقله په ولسوالۍ
بله قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور سره مرسته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولې په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم، د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله، او دا وظیفه به په سر ته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي د مساقله ولس.
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم استاد، د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ وسیره د کندهار ښار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف ولسوالۍ د افغانستان د خاور په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالۍ د زیات مشکلاتو سره مخامخ ده چې نه یې سړک پوخت شوی دی او نه مکتبونه لرو. دا دیارلس کاله کښې هېواد افغان سیم خاده درېدلې ده چې هغه څخه صرف د بازار خلک استفاده کوي، بلته هېڅ ځای کې هم کار نه کوي. وسلام.
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کښې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کښې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والي او د ځاځیاري ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په څوارلسو کالو کښې ځاځیو سره غریب ځاځیو سره وعدې کلکې کلکې وعدې وشوې، سروې وشوې چې دا د 50 کیلومتره سړک نه درته پخوو، هرشي غلطول دا غلطول کوي. حکومت نه جدي خواهش کوم چې د پکتیا د زیارو ولسوالۍ سړک 14 کاله کېږي خام دی او ټول خلک دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي، متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي. سړک خام دي، هر څه تر بیسوره دي، خاص توجه نه کوي. دولت موږ جدي خواهش کوي چې دې ولسوالۍ ته خاص سړک پاخه کړي، د بر مصرف کار ونه کړي. لکه شرنا ولسوالۍ چې کوم سړک پاخه شوی دی، داسې یو کار بنیادي کار ورته وکړي، داسې مصرف شو ټولې بزې یو بر مصرف کارونه وشول.
السلام علیکم، زه د موټروان په یو خبرې کوم. د هرات په لار ډېر حالات خراب شوي دي او موټروانان یې پستولي دي، ځینو ته یې لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غني صدا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کې ده، ډېر خراب شوې ده، خپله دا چارواکي پکې دغه دي.
السلام علیکم، زه رامدین یم د اروزګان د ولایت د جزو د ولسوالۍ د چونې د کلي خبرې کوم. موږ د دولت صدا هند چې موږ کلینیک او ټول سمسته شه دواوی نه راکی ګراشه دوا کر مړو خلکو ترکی فایز مشغ وروسی.
السلام علیکم، زه احمد الله يم د ایمن ولایت څخه خبر کوم. زه یو متروان يم بارولم کی متر چلوم. موږ په ایمن کې د موږ والی د اعلان وکي چې نور وتا سی په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچی پورې کله کله ځو، زیات وخت موږ دغه تجارت یا ترابات ځو. نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام راګرځو، بیا پر ګلشته راځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته راځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزاره جوت کې تیریږو او بارانچی ته ځو. دا موږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوه. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي، او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په مټران په دشتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چولي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دشتونو کښې لارې بندې دي. دا چې بیا اول هلمند ته راغلی ډول، زه به نه د غلو پشتباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیمروز را روان شو، بیا تر برنچي پورې ځو، چې موږ ته پر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ وسونه مصرف وشي، او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه مه پوسته د سړي څخه سل افغانۍ دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم، ملنګ زیم د کونړ ولایت تمن کده سرآباد څخه. زمونږ په کونړ کښې بېکاري زیاته شوې ده، او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي، او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کښې اقدام وکړي چې ځوانانو ته دې کارونه پیدا کړي، تر څو چې د خارج ته د تګ مخه یې ونیول شي.
محترم وروره، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو واورېدل، چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې اعلانېږي، در سره ویلې کوي ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شراب دسرو لبان سنم، لقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لقل شراب دسرو لبان سنم، لقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. بنگاریم زن عاشقان سنم مقره ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم